د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخاد میر مهدی شاه باچا په اړه ریپورت ولرو، بیا به د ثوابی د ادبی روجان په نن او پرون په یو مرکه کې واوري، او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم وړاندې کړو. لومړی رپورټ ترازو د شلمې پیړۍ وتلې لیکوال، صحافي او سیاستوال میر مهدی شاه باچا چې د خدایي خدمتګار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه باچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلي بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه باچا چې کوم دی کنه، هغه ډیر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقه باندې نه کوو. آغا د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی، چې دغه وخت کې مجلې ستل چې کوم دی دا ډیر ګران کار وو. هم دغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. آغا چې کوم دی زموږه د ازادۍ د تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې پاغې کې رڼا چولې ده. د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي، خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښې. خپل جدوجهدي د خپل ملک د ازادۍ دپاره او د خپل واقعۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقي پسند شاعر ادیب و، نو هغه خپل د ترقي پسندی کوم جذبات او احساسات چې د ده و هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسي ادبي جرګې سره یې تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه باچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه باچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډیر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمی کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خدا سیاست دا اقتدار دپاره نه و، دا سیاست د خپلې ژبې د حق غوښتنې لپاره و. دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري هم کوله، دی شاعر هم و، خو ده په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وقف کړلو. نو هغه کیسو کې د چې کوم په خپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زموږ دا حال دی، طبقاتي ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټکونه یې کړي دي.
کرکتونکي او افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي، نو د مهدی شاه باچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه باچا زمونږ د افسانې ډیر لوی نوم دی، څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي، او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون کام ملي تاریخ لیکل غواړي، نو که یو پله به ټپه او چربې ته مخې تک دي، نو بل پله به د میر مهدی شاه باچا غوندې مبارزینو افسانې مخې تک دي، ځکه چې زمونږ د کامی تاریخ عکسونه دي هغه افسانې. بیا دا ده چې په جدید افسانه کې هغه تر سامری د زامنو میټینګ غوندې تر نیم علامتی افسانې را رسېدلې ده. په روایت کې د روایت په غیږ کې آغاز کړی دی او د حقیقت نگارۍ مثالونه قائم کړی دي او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم ماشی لره برې دی زمونږ دغه ټول دغه په افسانو کې مونږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچا جی د افسانو آغا یو اړخ ته چې زمونږ ځنی محققین هغه باندې وایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وخت د مشهورو رسالو لکه پښتون رهبر، لار غنچا او ځنو نورو کې لیکنې او دندې ترسره کړې وي. ورسره یې د افسانو او شاعري مجموعې هم خپرې کړې وي. د دوی د افسانو شپږ مجموعې نشان، د بوډۍ ټال پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نښه په نومونو چاپ شوي چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سحر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1906 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوابۍ زله د ادب په حواله یوه یاده سیمه ده او وخت په وخت یې په خپله غیږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د لومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پېژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې پکې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالے سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابیوال مولانا عبدالقادر کیښود دی، دغسې د اسلامیه کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابیوال صاحبزاده عبدالقیوم کیښود دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالې سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلي ده. دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ دا هغه تعلق هم سوابۍ سره، چې مشهور شعر باز که دغه ماس په منګول ناست هیڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو باد توران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضی کې وینو او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض گدون غونتی شاعر وینو چې د هغه په حق لویلی شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابۍ پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پران صاحب د دغه دور خبره وکړو.
داسې دا په اوسني دور کې چې موږ ګورو نو یو شمېر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حوالې سره زموږ نورلمین یوسفزی صاحب دی چې لینک روډ، د اسونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو هغه ورکړي. بیا د فن او شخصیت په حوالې سره دغه کتاب سپېڅلي کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حوالې سره دغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی، په جدید افسانه کې ډیر ښه نوم دی. داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې داغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغې کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند ژواک پوره پوره تصویر کشي په هغې کې داسې موندلې کېږي لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمي سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې که مونږ وګورو نننوي دور نو په هغې کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفات مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعی چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه تا ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغې کې تولندۍ ادبي جرګه ده، عباسین ولسي ادبي جرګه ده، کام قلم ادبي جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتي په هیواد پختو ثقافتي ادبي تړون دی، رنگ رڼا ادبي جرګه ده، داسې نورم جرګې شته، کلیوال ادبي ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوي دي او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي. ای کې چې کوم دی تنقیدي نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترنه هیر شو، چې محشر د پیښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته میندې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلون کې بچی غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینې وینې شهیدان بچی را غونډ کړي، که بحاله او بدحاله او بے هوشه خور ټبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بد غوندې تاری دے اعصابو، پس تک ڈوب د سیمه هر بشر دے، زړونه ژاړي زمکا اور دا قیامت دے، جوړ په زمکا د محشر نه لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مې ولیدلو، خو افسوس چې ابراهیم ورله څوک نه و، د ادم اولاد په برغو ژړېدلو، د فرعون استازان په نظر راغلل، خو شاګرد هم د موسی ورله څوک نه و، ابو جهل ادمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورله څوک نه و، چنګیز خان هلاکو خان مې ولیدل خو خپل وطن مې د بغداد غوندې مخصوص کړو، خپل ملا مې زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار مې د شداد غوندې مخصوص کړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.